د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هم د سیمې په اړه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي دروو. خبرونه د بشیر ګواښنو.
لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان خان افقلات د پاکستانی حکومت او بلوچ ازادي غوښتونکو ترمنځ د سولې له مذاکراتو کې له منځګړتوب انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره په پوله امنیت قوي کړی چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 1.5 هیوادوال وژل شول او 10 نور زخمیان شول. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان خان اف قلات میر سلیمان داود جان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړی دا خبره پرون خبر اعلان ته په لیږلي ایمیل کې تر هغې وروسته کړی چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان اف قلات میر سلیمان داود په بلوچستان کې یو مؤثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کیږي او له 2008 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخرو ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو دا په خبره غوره بدایي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي.
د ځای په اړه توافق ته نه دي رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویان وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د وستلو په اړه فیصله کوي. هغه همداراز وویل چې مخ پر زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښیي، د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځ وړلو سره خپل پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16 د امریکایي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني درخواست کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1978 مکلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنگیدونکو یاغي ډلو لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره یې خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړي یو وخت د القاعده وسلوالې ډلې د بنسټګر عبدالله ازام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن سره نیغ په نیغه په رابطه کې وو. وفاقي چارواکي دا هم وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شوی دی. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې یې پر امریکایي حکومت له دې عمله کیس وکړ چې په خبره یې په نامناسب ډول یې د هوایي سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ دا پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لارې د زړه د دورې له امله سا ورکړه. هغه 63 کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه په مرګ ژور خفګان ښودلی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لفظنامه د ایران له لورې د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو بهتره لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د نیوکلیر سار اداره IAEA باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما همداراز ویلي دي هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه فیصلې ته پام وکړي. د امریکې په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د دې موافقې سره سخت مخالفت ښودلی. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 6 ورځې وخت لري. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 10 هیوادوال وژل شول او 10 نور زخمیان شول. پرون د جولای په 16 شوي دې حمله کې د ترکیې په جنوبي شهر شرقي ښار سرک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالانو پکې د شام د کوباني ښار د بیا رغونې د پلانونو په اړه یو پریس کانفرنس کاوه. کوباني کې داعش او کورد جنګیالیو سختې جګړې کړې دي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. خان افکلات چې د مهال په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د بلوچستان حکومت هغه غوښتنه نه ده منلې چې له هغې د بلوچستان د مسلې د حل په برخه کې د مرستې لپاره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د رسمي خبرو لپاره د ځای او نیټې پر ټاکلو کار روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی بیا وایي د دغو خبرو په دویم دور کې باید د افغانانو ولسي استازي هم شامل واوسي.
دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا دواړو مجلسانو ته هم پکې سوال کولی شي چې موږ وکولی شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او څېړنکار ډاکټر راجولي شاه خټک چې د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع سره تعلق درلود پرون په حق ورسېد. یو پښتون لیکوال د خټک مړینه د پښتني ادب لپاره ستره ضایع بولي او د هغه د کړي کار ستاینه په دا الفاظو کوي.
راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې وه. هغه د نوي نک معاصر نک په برخه کې ډېر لوی کار کړی و. په دې باندې پوهېدو
او له شمالي وزیرستانه بېکور کړل شوي خلک چې په بنو او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي د ګرمۍ په دې موسم کې له یو لړ ستونزو سر ټکوي.
د سپوی مکه تا انتظام دا د ګرمۍ دی واجه د خوراک د کمی دی واجه د میر مسمون بیماری هغه ته مختلف قسم بیماری جوړېږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. ودا هم ودونکو اولنی رپورت د بلوچستان حکومت لخوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی خو نوموړی په دې راضی کړی نه دی چې جلاوطنی ختمه کی او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی د صوبې کې د امنیت وځه خکړل شي نو هله به بیرته خپل وطن ستنېدو ته د زړه خکوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوی لخوا رسنیو ته دغه ملاقات په اړه څه نه دی ویل شوی. له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوی د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمېر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د ده لخوا د پلاوی ته ویل سوی چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوڅ دې بیرته راپیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بنده کړل سي او په صوبه کې روان پوځي عملیات دې ودرول سي، چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په هکله وویل سوه چې له وجه یې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي، او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي، تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل، او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو، او همهلته یې له خان قلات سره لیدلي چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی، له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت بیان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید ترڅنګ زیاتوي چې د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله مند دي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمائندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان له کابله رپورټ راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته نه دي رسېدلي. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستای او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوی په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله کوو بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې باید خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسی جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېني چې ډېر نتیجې ته رسېدلی شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلی ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
فورن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا 14 کلونو له جګړو او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نه شو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي چې په لیکنه کې یې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرار عالم مومن د لیکنې له تفصیل سره.
لومبئی خبر ادا ده چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي دي. دوی پر دې پوه دي چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوی مشري د بانو چارو مرستیال وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ترزوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترهګرۍ د له منځه وړو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقاني شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لویه برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسی کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګېدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دي ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریزو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبوره کړي چې عادي ژوند ته راشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سي.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان وایي د 2018 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر پاړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناټو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي چې که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات شو، ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال براین زیاتوي، سره له دې چې داعش د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی، خو فعالیتونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی یې په ځیر څاري. عصمت ساروان تفصیل لري.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه آزادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غني او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختې نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل ممکن دا مسئله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د 2018 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمش راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2018 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مني کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځ ډله وځپي.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخته په لاو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له امله په پېښور کې په حق ورسېد. نوموړی په 1952 کال د خیبر پښتونخوا د نوښار په ډاک اسماعیل خیلو کلي کې زیږېدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي او همداراز یې ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او هم انګریزي رسنیو کې خبرې شوې دي. له پېښوره زموږ خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
راجولي شاه خټک پر 1952 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرد سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلي کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنت کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتونه ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلیف ایالت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستر ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
اوسنی روان بهیر کې زه د راجول شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایتي خبرو چې موږ دا چا لیکو زه ډېر لوی زیان ګڼم. راجول شاه ټول عمر څېړنه کړې خدا دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم هر اړخیز وي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوي نقد معاصر نقد برخه کې ډېر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې په توګه وکړ چې بیا وروسته یې پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. کاکړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه دار وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي:
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کوم له پوهنتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه یا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس وګورئ په دې پوهنتونونو او اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربېره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمېرې درلسته رسیږي او همداراز لسګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې نه په پښتو او اردو او همداراز له دې هېواد ته بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هېواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پختونخوا هم داراز قبایلي سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ به د روانې میاشتې تر 15 منټې پورې دوام وکړي. بلخوا په چترال کې بارانونو وسیلهونو درې کسان مړه کړي او یو شمېر ودانۍ یې زیانمنې کړي دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا پېښور مردان چارسدا نوخار ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن او کوهاټ ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو پنجاب سن او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د نوموړي وینا وه چې د پشکال د بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو له وجې دریای کابل او دریای سن په شمول په مختلف سندونو او خوړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
دې وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهره باندې او دریا سند باندې توربیلنا چې کوم پونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسي طرف ته روان دی. ټول دریابونه چې دی هغه دې وخت کې نچلې نه درمیاني درجه کم سیلابونه چې دی پاغه کې چلیږي چونکه دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا وچی نو پاغه کې خلکو کورونه جوړ کړي دي او فصلونه پکې راکړي نو ظاہر دغه په ڈسٹرب کیږي او دغه شان خیبر پختونخوا کې چې کومه نالو سره خلق دی نږدې نو هغه ظاهر دغه په ڈسٹرب کیږي.
د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپل هلې ځلې پیل کړې دي.
مونږ ڈی سی
تلتا خوراک تپارا ہم چکم دے انتظامات دا پارا مونگا ہی تک تقریباً 1 million روپے دینے لاؤ مرتا 2 lakh روپے دا میڈیسنز دا پارا دی دا ڈی سی سر مونگا رابطہ کی لگیا ہی دا غزی انفرمیشن مونگا خلو دا غی مطابق کم کم زی کسی سسا مسئلی اگی تا مختل ٹیمز ور لیگو آگے نے لاؤ ایمرجنسی سیچویشن کی ٹائم پا ٹائم مونگا ڈی سی سر رابطہ کی سونا چی ایمرجنسی ریلیف ہی مونگا لگیا ہی پی
محمد نعیم زیادہ کرا چی دا چترال نا علاوہ دا صوبے پا نور و زائینو کے دا بارانونو او سیلابونو لوجہ سا قسمہ نقصان ندے شوے او دا ہر قسمہ ہنگامی حالاتو قابو کول لپارا منگ خپل تیاریان مکمل کردی دی دا یادون دا چی دا بلوچستان پا کوہلو سیما کی میش دا جنوبی وزیرستان دا کڈوالو دا کور یو دیوال دا تیز باران او سیلی لوجہ را پریوتے دے چی لکبل ای درے ماشومان ملو او 15 نور جو بل شوی دی دا دی ہم یادوی چی دا روانی میاشت پا لسم انیٹا دا خیبر پختونخوا پا بیلا بیلو سیمو کے بارانونو درے کسان وجلی ہو او دا 15 سخ زیاد پا کی جو بل شوی ہم ہو احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دولسنی بجے کی دن کی دی اور دن کو دا بشیر گواخ نا لنڈ خبرون اورو
د بلوچستان خان افخلات میر سلیمان داود جان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پرون خبریالانو ته په لیږلي ایمیل کې کړې ده او د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولی و او غوښتنه یې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخرو ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو غوره به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او روزنې وروسته خپلې سپارښتنې برابر کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک پرون د زړه د دورې له امله په 63 کلنۍ کې وفات شو. هغه د 14 د شاعرۍ او نثر کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دی چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لاره ده. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 1.5 هیوادوال ووژل شول او 10 نور زخمیان شول.
د خبرونو لنډیز مولا بشیر ګواښ څخه اورېدو. د اوریدونکو اوس د پاکستان او ورځپاڼو د نننیو اداریو لیکنې مهم ټکی د اسلام آباد نه د خپل خبریال احمد الله پر رپورټ کې ورو.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان دا ځل هم د اختر ورځ د جنوبی وزیرستان وانا سیمه کې فوجیانو سره تیر کړه او وینا یې وا چې سربې عذب اپریشن له وجې ترهګر کمزوري کړی شوی دی او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمه لپاره خپل کاروایان جاری ساتو. ورځپاڼه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړی شوی ضرب عذب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولی دی او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. نو حکومت لا پکار دی چې تر د آخري ترهګر خاتمې پورې دی د اپریشن جاری وساتي. ورځپاڼه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دی نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سهولتونه ورته ورکوي د راښکاره کړي او قانون ته دی وسپاري. نو دا شان به ممکنه شي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په لائن آف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګا بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لائن آف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورځپاڼه لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي نو هغې وروستو په لائن آف کنټرول او ورکینګ باؤنډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي. نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کوم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دی سخت گامونه پورته کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په روسیې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا د اکانومس مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی سره مخامخ دی یوه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنځ د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعته پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقل غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزوری دی او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوی دی. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډیره پر اعتماده نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رورو کمیږي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقاله لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې موقع ور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قومندانان د خپل مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي د هغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیست لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما د غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو موافقه منظور کړه. د امریکا جمهوري غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. عصمت ساروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اتمي موافقې تصویبېدو وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا موافقه د ایران له لوري د اتمي وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقې تصویب لاره هواروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه لیکي له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم دا راز وای د اتمی انرژي د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اتمی ژمنو د څارنې او څېړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په یوه اقدام کې پرون د هغه لیک هرکلی وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاسلیک کړی دی. دغو متخصصانو له ایران سره اتمی موافقه له امنیتي نظره تایید کړې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د پریکړه لیک تصویب ایران د بندیزونو لرې کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اتمی پروګرام محدودوي. د پریکړه لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیکونکی هیواد لکه امریکا، چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، امنیت شورا په دیرشو ورځو کې بیا رایه اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
اسمت ساروانو د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وايي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې تړون او په نتیجه کې له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېده د سیمې د هیوادونو د تجارتي اړیکو پیاوړتیا ته لار برابروي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم کولی شي له دغې فرصته په ګټې اخیستلو سره د انرژۍ د کمښت خپله مسأله حل کړي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون باچا اوري. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي خاید راتلونکي کال په لومړنیو میاشتو کې پر ایران د لګېدلو نړیوالو بندیزونو لرې کېده پیل شي چې په ترڅ کې به د سیمې اقتصاد وده بیا ومومي. په نړیوال مارکیټ کې د ایران د بیا داخلېدو په ترڅ کې ښایي پاکستان هم ګټې لاسته وروړي. د پاکستان لپاره به دغه یو غټ فرصت وي خو چیلنجونه به هم له ځانه سره ولري. پاکستان باید په دغه لړ کې خپلو اقتصادي او همداراز سیاسي ګټو ته جدي پام وکړي. هغه هیواد باید یو داسې بهرنۍ پالیسي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره د دوستۍ پر اساس جوړوي پر مخ یوسي. لیکنه کاږي خوشبختانه د سعودي په مشرۍ د عرب ائتلاف لخوا په یمن کې پیل شوې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدلو پریکړې په تهران کې د اسلام آباد په اړه ښه نظرونه رامنځته کړي دي. لیکنه وایي پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لګېدو د مخه هم له هغه هیواد سره د پاکستان تجارتي او سیاسي اړیکې چندانې ښې نه وي. پر کابل د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ایران او پاکستان په افغانستان کې د یو بل ضد اهداف تعقیبول. له بلې خوا په پاکستان کې روانې فرقه‌ییزې شخړې هم هغه څه دي چې د ایران او پاکستان اړیکې اغیزمنې کړې دي. خو لیکنه وایي نن هغه پاکستان چې د انرژۍ په برخه کې یو لړ مشکلات لري خوښ دی چې له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو په صورت کې به د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین پر منصوبه پرته له نور ځنډ څخه کار پیل شي. په لیکنه کې د چین په مرسته جوړیدونکې د کاشغر او گوادر تجارتي لار یادونه هم شوې او وایي چې پاکستان د دې لپاره چې د سیمه ییزې سوداګرۍ له چارو سره مرسته وکړي له هند سره هم باید خپلې تجارتي اړیکې ورغوي.
وایس اف امریکا ډیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ولسمشری پریخي خو واکې لانه دې پریخي. لیکنه وایي کله چې د کرزی کار موده پای ته رسیده نو د ویلي ول چې د نوي ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خدمت کې به وي خو په واک کې به نه وي. لیکنه وایي اوس شاوخوا لس میاشتې وروسته کرزی د غنی او عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړی. د لیکنې مهم ټکی له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي تیر کال چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واک موده پای ته رسیده نو د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د مخخې په غونډه کې د هغوی مننه وکړه چې له هیواد سره یې مرستې کولې او بیا یې وویل دی به د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله ملاتړ کوي، د هغوی په خدمت کې به وي او هر څه چې کولی شي هغه به په ډېره خاموشۍ کوي. ورځپاڼه وایي له هغه وخت راهیسې لس میاشتې تیرې شوې خو کرزی اوس نه د حکومت ملاتړی دی او نه هم غلی. دی د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او په سیاسي، ډیپلوماټیک او قبایلي ډګرونو کې فعال دی. واشنگتن پوسټ وایي داسې اندېښنه ده چې حامد کرزی د امریکا په ملاتړ د افغانستان کمزوري حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي.
یو غربي ډیپلوماټ ورسپانې ته د نوم نه خودو په شرط ویلي په ښکارا کرزی په افغانستان کې ځان ته یو رول ګوري. کرزی ورسپانې ته د مرکې له ورکولو انکار کړی دی خو د ده ملګري وایي نوموړی د غنی عبدالله کمزوري کول نه غواړي. د کرزی د ولسمشرۍ د مودې نږدې ملګری کریم خرم وایي کرزی داسې هیڅ اراده نه لري، هغه د حکومت مخالف ګوند جوړولو ته هم لیواله نه دی. د کرزی ناقدان وایي نوموړی غواړي خپل پخواني ملګري او کورنۍ د درغلۍ یا اداري فساد له تورونو وساتي. ځینې وایي دی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت له مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ وي، خو کریم خرم دا ټول تورونه بې بنسټه بولي. ورځپاڼه وایي کرزی اوس هم له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ګوري. په دې وروستیو کې یې روسیې، چین او هند ته سفر وکړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی د کرزی د نورو هیوادونو سفرونو تا اندېښنه نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي غربي ډیپلوماټان فکر کوي چې د کرزی د قد او قامت بیا لوړېدو او ارزښت زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې وسنی حکومت ډېر داسې کسان له ځانه لرې کړل چې د کرزی واکمنۍ پر مهال یې لوړې څوکۍ لرلې. نو اوس کرزی له دې حالته ګټه اخلي، خو حکومت هم ځواب وایي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله عبدالله څو ورځې مخکې په کرزی غږ وکړ چې په سیاست کې د ګوتې نه وهي. هغه پر نوموړي تور پورې کړ چې د هیواد خراب اقتصادي حالت ذمهوار دی. همداراز اشرف غنی هم په دې وروستیو کې په کندهار کې د وینا پر مهال وویل په هیواد کې به هیڅ موازي یا متوازي حکومت ته ځای نه ورکوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک وایي د تعلیم او صحت بنیادي اسانتیاوې نه لري. د دوی په خبره د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو او بل یې روان دي ضایع کیږي. پر دې سربیره دغو کډوالو په کمپونو کې د ګندګۍ او ګرمۍ له وجې یو شمېر ماشومان او میرمنې ناروغ دي. دا کډوال په خواشینۍ سره زیاتوي چې د ژوند یوازینی مقصد یې دا دی چې له مرستندویو ادارو خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغو کډوالو د ستونزو حال د اسرار عالم مومن ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي څه باندې لس لکه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 20,000 کډوال پکې دېره دي، له دوی یو تن منور شاه وایي کیمپ ور باندې تنګ دی او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ له وجې میرمنې او ماشومان سخت بیمار دي.
د صفوی نه کیسا انتظام ده چې به صفوی د پراسه سیستم نشته، ټینکی باندې پوسټ ساین نشته او د ګرمۍ د وجې د خوراک د کمی د وجې میر ماشومان بیمارې دي. هغه ته مختلف قسم بیمارې جوړې دي، هغه ته خوراک کمی ده او هغه د پوره د علاج سہولیات نه کافی دي. میر حکومت نه دا مطالبه ده چې میر د یبا صفوی وسی میر د بترمه د صفوی وسی.
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکهم بهر جوان کوي وایي له څو میاشتو راهیسې یو شمېر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل کېدونکې مالی مرستې نه دي رسېدلې. نوموړی وایي د خوراک څخه ترلاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې.
مسایل دا دي چې د خلکو خپل کورونه نشته، د بجلی خو بالکل سارا شته نه، د ایډیا ډېر زیات تکلیف لري. ماشومانو د پوره د ایجوکیشن سیستم نشته، چې د کول شته چېرته ورته نه هغه د پوره کالج شته نو یو شای نشته. بس خو پروته دي دغسې الله په ایله باندې راشن ټیمپې راشي، راشن سنټرې ته روشي، هغې نه راشن واخلي. صرف زندگی په خوړلو او پتشل باندې روانه ده، په دې باندې تېرېږي.
انور سادات وایي دوی له حکومت غواړي چې زر تر زره یې خپلو سیمو ته ولیږي او هلته ورله روزګارونه بحال او مارکیټونه جوړ کړي. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا 1.5 لاکھ زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي.
د سکول نه واخله تر د یونیورسټۍ پورې کم سټوډنټان د کوره شوي دي، هغه 1,70,000 او 1,50,000 په دې مینځ کې دي. ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشه چلاوي، څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي. تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دي، خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی.
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال هم ارشاد چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې ښځو او ماشومانو ته مرستې رسوي وایي که څه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جینکۍ له بنیادي حقونو بې برخې وي، خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی. نوموړی وایي دغه جنکې له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان شد ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه خراب شو. بله غټه خبره دي چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکې صفایي انتظام شته نه ده د دغې وجې نه ډېر زیات خراب له مختلف د سپیمې دي په دانې دي.
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ کله د پاکستاني وزیراعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دي. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېرې د پوز دا داوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي نو باید چې دوی خپلو کورونو ته ولیږي.
د اسرار العالم مومند رپورټ موریدو د مومند ایجنسۍ د ساپو تحصیل هغه روغتون چې وسلوالو وته کلونه مخکې ړنګ کړه او لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي مجبور دي چې خپل ناروغان باجوړ او یا هم د پېښور لویو هسپتالونو ته ورسوي چې دوی په خبره دغه کار ورته ډېر ستونزمن تمامېږي. د سیمې د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د باوتی په سیمه کې د سلويخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ورالېږلې چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتینل نه اوس مونږه ته چې مریض پیښ شي یا خو باجوړ خسته شو په باجوړ ښار کې د سہولت نشته دی نو کم از کم مونږ ته چې مریض پیښ شي په ډیره مشکله باندې مونږ په خبر ته اصل مریض رسو او په خبر ته مسله دا ده چې دلته روډ مونږ ته خراب شوی دی چې ګنټي د دوه ګنټو لار مونږ ته شپږ ګنټو ترسته دي.
او عمران نو مې وبل تن وای چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمد ایجنسۍ د روغتونونو په ځای د باجوړ روغتون ته وړي.
په سوټان ته د دې حکومت هیڅ توجه نشته حال مونږ ته نه تقریبا کوټه مریض راشي باجوړ هغه هسپتال نه جوړي دی رسته باجوړ ایجنسی کې بل ته بل دی غلا نه چې هم موږ نه لږ دی روډ دومره خراب دی کنه چې دوه ګڼټو کې وو مریض اول رسول نه شي دوه ګڼټو په وتی ریګو نه کوم تکلیف هغه ته فورن زیات شوی یا د منځه وړي.
فضل ودود صافه چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وای چې باوته سیمه د صافو تحصیل یو ډېر آباده سیمه ده خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هیڅ رقم مرسته نه دي شوي.
هغه هسپتال همدغه رنګ رنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا هسپتال دوباره تاسو موږ د حکومت نه چې کوم دی دغه چارواکو نه توقع کوو دا مطالبه کوي چې یاره دې هسپتال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کې چې کوم دی دا حل شي.
او کوم محل مې چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې دغه روغتون په شمول د نور داسې ړنګو او یا د کم سہولتونو ولا روغتونونو په اړه هغه خپل مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړې. یاد دي چې په محمد ایجنسۍ کې ټول 15 اتیا روغتونونه دي چې پکې 14 وسلوالو ړنګولې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو که هم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سوات کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سیډیګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی خو دوکانداران یې وایي چې د پخوا پرتلا یې د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبر د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو یو اس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سیډیګانو کاروبار زخت زیات اغېزمن شوی دی. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سوات مرکزی ښار میګوره کې د سی ډی لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامي ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمېر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د میګورې مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډی خرڅونکي ثناء الله په دا اړه وایي
خبر دي چې ډرامې خو ډېر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کوري نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کې.
دغه رنګه یو بل تن بادشاه چې په توخ سره د سی ډی کاروبار د 1300 کالو راسي په منګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او لوجې د سی ډی ډرامو په معیار هم پوره اثر پریوته دی.
اصل کې نکل نه چې دا یو اس پی میموري کارډ راوتی دي جنو د دې کیسټو په کار باندې ډیر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شیم نشور کولای وجه دا دی چې یو سړی خشې جوړ کی نو په کیسټ کې خرڅیږي نو دې په کیسټ کې خرڅ شي دکاندار لوي دی منافع کوي او دکاندار په بل په مینه جوړ کی.
مارکیټ ته راغلی د سی ډی ډرامو یو مینوال وایي چې ډرامې ډیر خوښوم او کومه نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان هم دی او د دې نوی کلیم بخپلا او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات وخت دی کور کې وو د سیدا غانې معنی ځان نه وو.
د د سی ڈی په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوې ټکنالوژي سره د کاروبار ته وده ملاو شوې ده. کاروبار کونکي وایي چې په پاکستان کې د کاپی رائټ قانون نشوالي له وجې په مقامي توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالي پیدا نشته، ولې شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپله خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویړیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې هم د اختر میلو او تړونو تر پرون ورځې پورې دوام درلود. د دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتړونه وکړل او غاړي او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر دغه اتړونو ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هر عمر کسان د خپلې خوښې اتڼ کوي. یوې بلې خواته څرخی او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اتڼونه کوي، له ځوانانو سره سره د هر عمر وګړي پکې تر سترګو کېږي. د همدې اتڼو ځینو ګډونوالو خپل احساسات له مشال راډیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلي شاته زه راغلم، هر کال د اختر لپاره ښه پروګرام وي. د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان دازل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو، اترول مناو کو، خپل یعنی سمستیانی دغه ګرځ سره وک دغه درې ورځې زمو د پاره لیډر د خوشحالي او د لیک مرغي د لیک مرغي ورځې زمو د پاره ډیر د خوشحالي ورځې.
بس خوند خو کوي خو زمو د اډې د سال د لډیر لری لری زخ سکون دي ځوانان ازي او دلته چې کم دي زمو د اډې ماحول چې کم دي د سات ساتو ځان دي باید د چې د جوړ سټر خراب دین لری لری زخ ځوانان راځي دلته د میلو په بارک او د شغل په باره کې راځي. ان شاء الله تلونه خو ډیر شه دي دار ځای تلونه دار کوم یا ته تلونه کوي نو موږ دا غواړو چې موږ د ساتوم لر ځایونه برابر یې، یعنی ځوانان دونه تکلیف کوي له لره ځای راځي دا غو د پاره نه په کار شي سم پر موږ با تلونه ورته او موږ د پاره چې بیبي اډا سم ویلا د سات بل دای ځای.
د ژوب په شمال د بلوچستان په اکثره نورو پښتون مېشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبې ورځ د کمکي اختر درېیمه وه، خو په اکثره سیمو کې د اختر همدا میلې او اتڼونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
د نړۍ رنګونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان په جلال آباد کې د اختر په څلورمه ورځ یعنی پرون هم په سراج العمارت بڼ کې میله لګیدلې وه او خلکو ورته له کلیو او بانډو څخه خپل ماشومان ورستي وو او د اختر له میلې خوند مزې اخیستې. په دغه اړه ورو له جلال آباد د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
سره لدی چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي، خو سراج العمارت بڼ یو له هغو څخه دی چې په عام ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد ښاریانو سربیره خلک له کلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په څیر د اختر په څلورمه ورځ هم یاد بڼ کې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره بیلابیلې میلې لګیدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومان د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم می دوست محمد دی او د خوګانو د کوز بیا اوسېدونکو کې په څو ورځې د اختر مصروف وو. د مبارکۍ کې اونن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان ورورونه دوی می راوستي دي او بس د خارګي چکر ورکو بلا بیل خوراکونه بکو د رخصته زنګوګان لګیدلی لیکم مزنګول
ګنشمیر ننګرهار میشتي کورنۍ چې په تیرو درې لسیزو کې په پیښور کې د کډوالې شپې ورځې سبا کړی وي د اخترونو په مناسبت پیښور ته ځي او لخپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي خو ځینې بیا له پیښور څخه جلال آباد ته راځي او لخپلوانو سره په ګډه اختر تیروي یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پیښور نه جلال آباد ته راغلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستي وي او تر څنګ یې د شنو چایو څو سماواتونه هم کالو سر لګېدلي وي یو تن سماواچی وایي چې په سګني اختر کې د چایو بازار ډېر ګرم و
رحمت الله منم د اختر پر ورځ زمونږ کار ډېر انشاءالله ښه وي فصلګونه خلک راځي سګنی کال ډېر ښه اختر راغی کومه بده واقع هم پکې ونه شوه مونږ شکر د ښه مزدوري مو وکړه
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته په ډورونټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډي فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ لسیل او تفرینه هم خوند مزه اخلي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په اتمه نیټه د پاسه دوه بجو او د هرې اتوار یا یکشنبې په ورځ په څلور نیمو بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ